افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو درو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوی سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وی دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل:
موارد متعدد را مدارم.
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه عفوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلې دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغیز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنې د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړې چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب نه رعایتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشي کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی شزو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن پنځشنبه ده د چنګاش یا سرطان دیرشمه د جولای یوشتمه په دې ساعت خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. پاکستان وایي یوه هیئت له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا او نور موضوعاتو خبرې وکړې. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دینه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
په بل لور کې اوري طالبانو چې خپل د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي رادیو تلویزیون او بختر اژانس د پانو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شولې.
خاص دې په افغانستان کې خپل خبريال خپل تړلې د خپل تلویزیون خپل تړلې د خپل جنگیالي خپل دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای.
دیو متخصص څخه په مرکه کې اوري چې د زلزلې ځینی ټکانونه ولی بیا بیا پیدا کیږي.
ټکانونه چې د غبرستیو تقریبا یو مېشکې موږ تاسو لرو نه د ویلې شو چې امغه دې اصلي زلزلې چې یو مېشکې موږ تاسو درلو د من شاک چې وتوي هغه وخت چې تاسو روسه کورین دغه دې
پنورستان کې سیلاب ځپلی وای چې لاس نیوی تارچا لري
او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنۍ مسایلو کې راځي چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پر مختللو وسلو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخه د پاکستان یو هيئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګري او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هيئت د سوداګري او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي. خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې د ټیکې ته څرګند اشاره نه ده سوې. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مرشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مبرز په کابل کې دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخي د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتوستوزو پر حل له طالبانو سره خبري وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي. خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکی ته اشاره نه ده شوې. د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در فکوبل لپاره او پاکستان باندې اقتصادي مشکلات او د چپچې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دینه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکړي. او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانونو برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد یې هڅه کوي د خپلې دې اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالر ته لوړه کړې ده. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایی طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 40 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موندل شوی، خو دا مهال یوازې له 10 قانونو دا سکاره استخراجیږي.
د پاسپورټونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی له مخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورټونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورټونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم بې اعتباره پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپله په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادۍ خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ باندې او په زرګونو خبرې لاند وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼه وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ تشمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ دربند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تاسو دې په افغانستان کې د خپل خبريال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دې هتا تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانوله.
طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون او باختر دولتي اجانس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیا بومیا وایي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي ښه کار بوي. خو د دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول افغانستان نه بهر د دغه معلوماتونه خلک محروم شول.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټویټر د خپل درې څلور راپورونو له کبله بکنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمم ننجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنه غوښتلو ته مجبوره کړې وه. روسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو نیولو لا درکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمنی ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشې سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مل وو. هغه وایي څلور شپې ورځې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و، وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغلل، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په سیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راوستل شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شوو. یو دوه شپې هلته وو، بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوي قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او د خواهی په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، تر خوا یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمدشاه اعظمي راپور لري.
د اوکران ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا چې روان اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکران د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري، څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زیلنسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بله هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیر اونۍ هوایي حمله ته چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا ښار وسوه. تر هغې حمله وروسته د څلور کلنې لیزا دیمیتریوا مړی هم د هغې رکشا ته څیرمه وموندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور یې تر حمله دوه ساعته مخکې خپره کړې، دغه ماشومه د لوبې په حال کې ښکاري. د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا د ملکیانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمره کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست وروسته ژوندي وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغې د واشنگتن د پوځي مرستو مننه وکړه، خو وی ویل چې له بده مرغه دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې، څو ورځې مخکې ویلي وه چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي وه چې کانګرس ته باید د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ، دغه راز د ده په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیانی او برمر ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پر لپسې ټکانونه احساسېږي. د دې زلزلې وروستیو ټکانونو د دوشنبې په ماښام په دې ولسوالیو کې ځینې کسان ټپیان هم کړل. د دې زلزلو د تلفاتو مخه څنګه نیول کېدای سي او حکومت او خلک په دې برخه کې څه کولای سي؟ احمد تکل په دې اړه د کابل د پولي تخنیک پوهنتون له استاد ډاکټر حمیدالله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د پکتیکا او خوست د زلزلو دوام د جیولوژي یا ځمکپوهنې له نظره یوه عادي پیښه ده؟
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره وویل چې بله، متاسفانه افغانستان هم هغه د جیولوژیکي لحاظه دغه سیمې خپله دغه جنوب شرقي او شمال شرقي سیمې بعضې مرکزي برخې هم په دغسې یو فعاله کمربند باندې پرتې دي چې د زلزلو د لحاظه څنګه سفاله دی. او موږ باید همیشه توقع د دې ولرو ځکه موږ مخینه هم لرو د دې ډول زلزلو، خصوصا په شمال ختیځو برخو کې او په مرکزی برخو کې. نو د هغه د جیولوژي په حساب باندې باید موږ د دې توقع په آینده کې هم ولرو او کوم ټکانونه چې په دغه وروستیو تقریبا یوه میاشت کې موږ تاسو لرو داسې ویلی شو چې همغه د اصلي زلزلې چې یوه میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شک چې ورته وایي هغه وخت کې وه تر اوسه پورې دغه دي تکراری شکل باندې موږ اکثر شکونه چې ورته وایو په دې سیمه کې لرو.
په نورو هیوادونو کې هم دې ته ورته مثالونه شته؟
بله شته دي. مثلا زه کولی شم د جاپان هیواد مثال، د انډونیزیا مثال، د هند ځینو برخو مثالونه موږ تاسو ورکو چې دوی دغه ډول زلزلې لري.
دا زلزلې چې اوس په افغانستان کې پیښې شوې دي، معلومه شوه چې تلفات هم لري او په لومړي هغه اصلي ټکان کې خو نږدې 1100 کسان مړ شول او اوس هم ډېر خلک پکې ټپیان شوي دي. تجربه څه ده چې د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ یعنی کوم کارونه دولتونه او خلک کولای شي؟
ګورې بالکل کتاسو ال پر نورو دولتونو کې هم دغه زلزلې یعنی نارمل دي، خصوصا هغه هیوادونه چې کوم دغه څه پالو کمربند باندې واقع دي. لیکن دوی هلته دغه د زلزلې په اړه باندې کوم مطالعات چې لري څېړنې چې لري د دغې سطحه جګه ده، دوی پوهېږي چې په دغې سیمو کې زلزله واقع کېږي. د هغې مطابق دوی اول کوښښ کړی دی چې خپل د استوګنې کورونه چې دي یا نور د اوسېدو ځایونه چې دي مطابق د هغې ستنډردوی جوړ کړي دي چې ډېر اغېزه ونه لري په زلزله ورباندې. په افغانستان کې له بده مرغه موږ ورته څه ستونزه همدغه ده، که څه هم د زلزلې چې وقف شوي دي تر اوسه پورې د شدت د نگاه نه ډېرې شدیدې نه دي، که نه تقریبا 15.1 یا 15.9 مګنیټیوډ شاوخوا کې د دې شدت و. لیکن مشکل همدغه دی چې موږ ورته یو خوده چې د مطالعاتو کچه ډېره ښکته ده او بل مطابق د غیز موږ تاسو ته تشخیص نکورونا معمولا څنګه چې محلي سیمو کې خام کورونا دي منظور هم لغه دې چې هغه کورونا په استاندارد باندې چې باید د ډول زلزلو په مقابل کې جوړ شي لبده مرغه جوړ شوی نه دي.
بله، نو که دا مسله اوس دوامدار شي دا ستونزه بیا بیا تکرار شي لار د حل یې څه ده؟
بالکل دې حل لار که سړی دغه فکر په باندې وکړي خو اوږدمهاله حل لار او منځمهاله او لن محاله باندې باید د احتیام دولت او خلک فکر وکړي. زه فکر کوم چې د پاره چې د سیمې د خلکو ژوند هم ژغورلی وي تر ټولو نه مهمه دا ده چې دوی ته په دې برخه کې آګاهي ورکړل شي، په دې باندې کوشش دغه سیمه چې دوی ژوند پرې باندې کوي د دغې زلزله خیزه یې د اړخه فعاله ده، کوښښ وشي په دغسې سیمو کې چې موږ تاسو یادې په څه سترګو باندې وینو زلزلې واقع کېږي د نفوسو کچه تر هغه حده پورې چې کولی شو کمه واوسي. هلته کورونا که امکان ولري ډېر جوړ نه شي، اوس کوم کورونا چې هلته مثلا جوړ شوي دي که چېرته جوړېږي یا په راتلونکي کې د زلزلې په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړل شي، حداقل هغه کورونو د جوړښت یا د ساختمان کچه د زلزلې په مقابل کې مقاومه شي تر څو پورې دوی ډېر مؤثره نه شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم مهمه او اړینه مسله ده چې هغې خلکو ته آګاهي ورکړل شي او په موقت شکل باندې کېدلی شي هغه خپلې سیمې چې اوس څه نه څه تخریب شوي هم دي، کورونا هم اصلي زلزله او په وروسته زلزلو کې څه نه څه تخریب شوي هم دي، د موقت وخت لپاره هغه سیمه پرېښودل شي تر څو پورې د دې زلزلې په اړه باندې دولت یا مثلا نړیوالې موسسې کافي اندازه معلومات راټولوي او دوی ته معلومات ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. وایزي یو ورستې پوښتنه چې آیا د ګیانې او برمل ولسوالۍ او همدارس د خوست د سپیرې ولسوالۍ دا زلزلې یا ټکانونه د خطر یو زنګ ګڼل کېدای شي چې په افغانستان کې یو نوې سیمه د زلزلو رامنځته شوي؟
بالکل، که په بل شکل باندې وایو ما مخکې مې کچې ویل د افغانستان همدغه شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې یو څه ناڅه مرکزي برخې هم که ورسه ونیسو، یعنې د زلزلې د زلزله خیزه دی لحاظ فعال لري، لیکن د یک څنګه یا د دې رشتې د یو متخصص په صفت باندې د ما دپاره هم د سوال دی که خو موږ همدغسې زلزلې یا شدید زلزلې په شمال ختیځه برخه کې ډېرې درلودې، دا چې څنګه دغه شدت یې انتقال شوی دی جنوبي خواو ته د علمي لحاظه یو څه څېړنو ته اړتیا لري. موږ له بده مرخه هغه زلزله سنجونه یا سیزموګرافونه چې وایو چې وکولی شو د دې ډول زلزلو په اړه باندې معلومات راټول کو، متاسفانه په ټول افغانستان کې اوس د دوه یا درېو په تعداد باندې لرو چې هغه ډېر هغه دقت یې ښکته دی. زه داسې وایم چې د سیمه د زلزله خیزۍ له امله اسین هغه ده ته مخ معلومه ده چې باید هلته موږ توقعات د زلزلو ولرو، لیکن دا چې تخریبات دي دي که نه ده بعضې نور عوامل هم لري لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه تر ټولو نه هغه عمده لامل د خپله د کورو جوړښت دی چې یو څه په ټیټه کچه باندې جوړ شوي دي، د غرو په خواو کې جوړ شوي دي، خپله دغه میل د غرونو یا د تپو د دې باعث شوی دی چې کورونه په ډېر اسانه باندې ونړېږي او باعث د تلفاتو شي. نو دا سیمه که تر لنډه ووایم موږ ته یې مخکې هم دا معلومات راکړي دي او وروسته د دې نه هم باید ورته آماده واوسو چې په راتلونکي کې هم د دې ډول زلزلو شاهده واوسیږي.
د کابل د پولی ټکنیک پوانتون استاد ډاکټر حمید الله و ایزی و چې د زلزلو پر مسالې خبري کولې.
ستاسو ل پیغامونو
زلم ساکل عدل او تعالی ته خبر کوم، نومي عبد الحکیم دی. دلته وروره د دم ساکل سره کان ټول خراب دی، د کار نه دی موټران ټکرونه پر کوي، غزاری یې کار نه کوي. دا مرستې چې راځي د مرستین د عمر لسندوی د ورو ته خزر د راهله ده چې دا مرستې پر دغه رقم ولا کوي چې اټړ کان په جوړ کې دلته زه مړو خلکو ته یې وړي مسکینان یې نه وړي چې له خلک جنگونو سره پر کوي دغه د سړکان په جوړ کې دا به مدیر غټه کامیابی. السلام علیکم.
ما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالې چې کړلي دي او کالې چې دا د منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي، نو دا خو ورځ په ورځ دا کالې چې ورسېږي دا نرخې ډېر ټیټ دي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي د فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي او خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکوونکو ته. محترمه دغه طالبان مایوبینو ته باز باز ته ورکوي، باز شنو وخته بیرته ولیږي. دغه ته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دوی خو د اسلام ټیکداران ځان بولي، ولې داسې ظلم کوي؟ بعضې شنوخ سره شي، بعضې واخلي، ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبان حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد رمادار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوي دي.
د یونامه د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاک دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر ښه کار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب نه رعایتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په ژړه له پولیسو غواړي چې لور یې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1979 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایراني ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، د غرض اساسي او بشري حقوق.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلومه مېرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو له خوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعد مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړه وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیه چې په سترګو معلومه ده وایي،
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا خو کومه بدی نه ده. نابینایی د ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
سهر افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وای معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نور هغه کسانو ته چې معلول شوي دي روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
زه به روغتون د دغو کسانو لیدلو ته ورتلم چې دوی به د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي وو. د لومړي ځل لپاره به مې چې دوی سره کتل ډېر به ناهیلي وو. فکر کاوه چې د دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما به له دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي. کله به چې هغوی ما ته ځیر شول چې زه هم یو معلوله یم، خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیله لرم، دوی به هم روحیه واخیستله. په شونډو به یې مسکا خوره شوه، په سترګو کې به یې راتلونکي ته امید پیدا شو. همدا زما لپاره لویه ویاړنه وه چې ما دغو کسانو په زړونو کې هیلې غوړولې چې فکر کاوه دوی لوېدلی دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. بل اوسینکی اجمل وایي چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول له هغو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس ونه کړي چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نه شي کوی د هر انسان اخلاقي دنده ده. نوموړی د یو ځوان په صفت د خپل مسؤلیت بولي چې د معلوله کسانو لاسنیوی وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم ما یو به میرمن وي، ما یو به ښځه وي، یا هم که مایوب نارینه وي، زه ورسره ډېره مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا د ځوان مسؤلیت دی چې باید مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. حتی که نور څه نه شي کولی، حتی مرسته یې هم نه کوي، نو په کار نه ده چې په هغوی ریشخند ووهل شي او د هغوی شخصیت ته سپکاوی وسي. ځکه دا هر څه د الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولی شي چې هره لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار دا ده چې زما په شمول یا موږ ځوانان سپینګیری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغوی ته د هغوی لاسنیوی وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجبه وګرځو ترڅو زموږ معلولین هیوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار دا ده د معلولینو لاسنیوی وشي، ځکه هغوی باندې سیار سره غلي دي، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پریکړې ته درناوی وکړو، د هغوی سره مرسته خپله دینی وجبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخي پریمانه دي، بیخي زیات دي. دغه برخه رښتیا هم له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ ده. که چیرې ځوانان د دغه برخې یا د دغه قشر لاسنیوی ونه کړي، نو د هغوی لپاره به ژوند ډیر سخت لکه څنګه چې سخت شوی دی. په اوس وخت کې بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چیرته چې معلول کسان ګوري، چیرته چې غریبې میرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، هغه چې مایوب دی لاغوی بندرشخند و هی ویډیوګان تی کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خبروي چې دا د انساني کرامات نه څخه لري خبره ده او د یو ځوان لپاره کوم چې شرمناک خبره ده.
اجمل په خپل خبرو کې یو شمیر کسانو څخه دا ونه وکړه چې دوی د مالول وګړو د زورولو سبب کیږي. لروانی اړخه کې چې له مالولینو سره مناسب چلند ونه شي ژوند ورته سختيږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. مالولینو دا ثابته کړه چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په اړه برخه کې مثبت ثابتېدلی شي. ارواپو محمد مصطفی او مرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنه کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاس اور کړي دا په ټولنه کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغه ته تمسخر لاندې نسی یا پر بیزا نیوکی کوي. دا ډیر یو ناوړ عمل دی چې باید تر سره نشي. د دې ترڅنګ موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کیږي. موږ ویلی شو دوی په ټولنیز استراب یا سوشل انزایټي اخته کیږي. په داسې کسان کوشش نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېر وي. دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ذرابین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکه وکړي او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنه کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړ عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنه کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بیلابیلو دلیلونو خپل یا وازای د لاسه ورکړي دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخښي چې دو تشویق کړ منګه او ورته ډاډګرنه ورکو تر څو راتلونکي ته دو هیلمن شي او خپل خواند اورونو ترڅنګ که ماشومانی درس ته ادامه ورکي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیر بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او غوسره نامناسب چلن منع کړی دی. د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې دیني عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې خدای پاک ټول انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی دا کاغه نارینه ده که خزینه ده کرامت ورکړی او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله معنی کړی دی وای ولا تنابزو بالالقاب تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوي. بد لقبونه یو بل باندې موږ دی لکه کڼی او کاګی او لګلې چې یو یا داسې نور کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینار څوک چې وي سترګې معلوله وي یا لاس او پښې معلوله وي یا کمبل اغه مسخره کول دی او بل مناسب او بیا خاص کر خزت الله جل جلاله علیحدہ فرمای ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم وهيت قول بالقوم مسخره کین شاید لغنه بهتری او عسى ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن نه دی خزه یو بل مسخره کی خزه زنګړی توګه سره بیا متوجه کړی دی مسولیت ته چې خزه دم یو بل ته پیغور نه ور کوي زکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان لایمان نرستو دا بل نومې خو دل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمای ولا تنابزو بالالقاب تاسو بد لقبونه مګ دی یو بل معنی بد نومونه مګ دی یو بد په معیوب معلول په غې مې یادوي په یو بد نومونه یو څوک مې یادوي چې هغه نوم ناغه رن جوړي او هغه خپکیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ خزا او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټوله نه کې دی یو شمیر کسانو له خوا له معلولو کسانو سره په تیر بیا خدو سره سم چلند نه کیږي. له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغ وخت څخه چې طالبان وخت رسیدلی دي حکومت هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوی بررسی شروع کړې وه د معلولینو د نوي سفتنام په اساس باندې چې د نوي فورمې ډکې شوې د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین نظامي معلولین پولیس اردو کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلول او دا غراز مدرزات معلول دا ټول پکې شامل دي. تقریبا 9 سفتینا منګ سره یو لک 2000 شاوخوا ته رسیدل په ټول ولایتونو کې د شپږو میاشتو ماشاتو اولجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته منګ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس را حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانه په حق لا تاسو ویلي چې آیا زنانه ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ دې پوښتنې په جواب کې زه وایم موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر او فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی همدغه راز دغه معاش حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلولین موږ سره صف دي او ډیرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمه موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونه د ماشومانو د حقوقو په تړه او بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړه څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضی صاحب د ماشومان د حقونو په تړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوان کیږي، د هغه حقوق خاوان کی چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوی پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړه په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په ګټه دي، او که نه د اخلاقي په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقي یا دینی دي هغه هم مراعت شي، د ماشومانو د محافظت له خاطره هغه هم ډیر کولی شي چې د ماشومان حقونو تامین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم دې موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادي قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی موږ نشو کولای ووایو چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقی. هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیق کیږي.
فرض سه پوسنه شرایط کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومانو حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه درغلی چې د ماشومانو حقونو د تامین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کیدل هغه نه تطبیقی دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شوی چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کړیدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هر قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي، زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي. یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیر دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تامینېږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی، په دې وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومانو د ښه پالنې او ښه تربیت، ښه ژوند استفاده د هغه امکانات چې په هواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید خ قوانین تر یعنی واضح کی او همدارنګ د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګ کورونی مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بے سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو کله ماشومان په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغه ته بیا خپل حقونه نور کول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد ده چې سربیره پر دې چې دوی هغه بے سرپرست ماشومان ته خدمات ارائه کوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولای شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلونکي یعنی زمامداران دي، هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره مته نه وي شوی، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده. ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله اگر سافت لا یا نرم افزار قوانین جوړته وای، هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ست موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزر کزریګم تاسو ټول په لاس پرم. علامه مل شاه خداو بریلی اوسي.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوانو مالی دلې د سرو سره بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوانو لاس می بند سړو می ډېر دې پریشان دستا حسن خدای لدا شن خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت نه چاري دا شن خاله اوس می سخت نه چاري دا شن خاله سخت